شماست خوش آمدین احمد د استودیو
سسمی عباس مننه پوره اتبه جشوی دا سدی رډو د دې سات د خبرونه دا وریدون کې هر کله کوم د خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نه بخپری شي او په انټرنیټ کې په سدی رډو ډاٹ کام کې نیولای شي وړاندې مو په کابل کې د تیرې ورځې د چاودنې لنوی او ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو او دا به هم واوري چې د شپږ وش ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په کابل کې راغون شوی دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لمرزي احمد زید څخه
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر غنی په کابل کې روسي حمله په شدیدو ټکو وغندله په ختیځ کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف وایي چې د داعش پر ضد سلور ویشت هوایي حمله ترسره کړې دي پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله د ارګ خبر پانه کې د ښاغلی غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري په کابل کې تیر ورځ په رستوران کې 14 دوه تنه ووژل او 15 سنه نورې ټپیان کړل په خبر پانه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوه او ولسمشر غنی په حواله ویل شوه چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بې ګناه انسانان وژني کل شوی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین سازي د روان میلادي میاشتې په ولسمه په اسلام آباد کې خبري وکړي د خبرو تمرکز بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر سرنګوالي وي په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش د سوارلسو وژل د وژل کېدو خبر ورکوي د دې ولایت ویان اتوله خوګیانی ازادي لري تویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په نګرهار کې 25 د ایسو سلوال کمرزوب لا اړول دي په دغه بریدونو کې چې تیر شپه د چین ولسوالې په ویلابېلو سیمو کې تر سره شول سوار لس د ایسو سلوال وزر شوی دی او دولس نور ټکن شوی دی
په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي او ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي له لوبډلې سره په شارجه کې ورځنی لوبه وکړي افغانستان له زیمبابوي سره د 15 ورځنی لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهمه افغانستان ګټلې ده او نن یې درېمه مسابقه ده د کرکټ بورډ مرسیال حاجی عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
واکه د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر کوي دی او نننۍ لوبې ته موږ ډیر شامه دي ګلرو یو ښه خبره ده د زمونږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وسه دغه ویزه سوی دغه هم نیرور شي د ټیم غړي دی نو ان شاء الله زه د نن لوبې ته ډیر امیدوار یم او کچې ته نن دغه سیالي موږ ګټو نو د زیمبابوي سره د یورجنی سیالي سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي
نننې لوبه د افغانستان په وخت د مسبخین په درنیم بجو پیلېږي سلورمه لوبه به د جنوري په سلورمه او پنځمه به د جنوري په شپږمه په شارجه کې تر سره شي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد سلور ویش هوایي بریدونه تر سره کړي دي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده د ائتلاف په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ خبر شو راغلي دي چې تلافر سیمې ته نږدې د داعش نه سنگرونه او سلور پلونه چې د ډلې ترې کار اخیست لمنځه وړل شوې دي نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل ښار شاوخوا او همدارس رمادي ښار ته سیر مشوي دي فرانسوي الوتکو بیا د سوریه پر اقا کړ کې د داعش د تیلو زیرمې نخه کړی دی د حمله په داسې وخت کې وشوي چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغه اډی ته ورغلی وو چې له هغه ځای فرانسوي الوتکه پوځي عملیات تر سره کوي د غراز عراقي ځواکونه وايي په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړی پرخوي او د اسلامي دولت وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي ویل کېږي چې شمېر کورنۍ له ویر سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره لخپل کورونو راوتل د عراق حکومت یې وکړو د تیر یک شنبه پورې د ښار د مرکزی سیمو د نیولو اعلان وکړ رمادي د عراق په لویدیز کې د انبار ولایت مرکز دی د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تلاشی او پاکولو په عملیاتو کې د داعش ډیرش مشکوک وسلوال چې غوښتلې په عادي خلکو کې پټ شي نیولې دي مصری چرواکی وای د نیل په سیند کې د وی وړې بیړې لړو به دوه سره 15 کسان مړ شو دي د چرواکو وینا شغورونکو مړي له اوبو راېستلې او روختون ته لیکدولې دي چرواکی زیاتوي چې ډوبې شوې کښتۍ دغو کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو اتل استنه پکې سپارو د اوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پالاوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړی دی. د اوکرين پاوس پرون ویل چې د پنځشنبه له ورځې راهیسې په ختیځ ښار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حمله شوې دي. په دې حملو کې چاته زیان نه در رسیدلی، خو بیلتون غوښتونکي ادا کوي چې پرون جمعه د ختیځ ښار دونسک پر وکلي او هوایي ډګر د پاوس په حملو کې یو عسکر وژل شوی دی. بیلتون غوښتونکو ویلي چې د اوکرين پاوز له پنځشنبه راهیسې پول یو لزله اوربند مات کړی دی. او د جرمنی په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له امله تړل شوی وو پرون جمعه بیا پرانیستل شو، خو چارواکو ویلي چې په ښار کې وضعیت جدي دی. د مونشن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د ښار په لویدیځ کې د ریل ګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونشن پولیسو له اسلامي دولت داعش سره د تړلو وسلولو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرداري له خبرېدو سره سم لکتر لګه 1500 اضافي ځواکونه مونشن ښار ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو ویستل. د مونشن پولیسو پرون ویل چې څېړنې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. د خبرونو پای
حاصل راډیو په منځنۍ څپه جوړ شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د کابل پرونی چاودنې یو شمېر کسان په خپلو کورونو کې ټپیان کړي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د سیاسي چارو د یو پاکستاني کتونکو نظر مو په دې اړه اخیستی.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې
په خوست کې عواید تر تیر کال زیات شوي.
زموږ د 1390 لمریز کال عایدات 1.1 میلیون افغانۍ، اما د 1390 کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي.
په جرمني کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوي. په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې سیمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو مشکوک تن نیول شوی او د پولیسو څیړنې روانې دي. وستوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت خندلی او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشو چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې وو اوسیدونکو د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې یو بل اوسیدونکو وایي
با قدمی چې استاد بودیم یک انفجار د می داخله هوټل شت، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شت.
موږ تلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. تلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډیر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یو بهرني رستورانت حمله کړې و چې د 1400 بهرنیانو په ګډون یوشتنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وشي. شغلی غنی لدی خبری سره پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ به د خبرو پایل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله پاړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاری ساتلې او وسلې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تیرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکی وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یو کاروان شوی و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و.
پر اپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي هغه کسانو چې د جګړې لار غوړه کړې ده د سولې په خبرو کې هغه کسانو ته ځای نشته. آیا دا ځل به له طالبانو سره د سولې هڅې بریالۍ شي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له پاکستاني کتونکو محمد تقی سره څېړلې چې وړاندې دا مرکه خبرو. خو اوس پر شو د ولایتي شوراګانو اندیښنې ته د افغانستان د شپږ ویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي په کابل کې راغونډ شوي دي او دوی په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندیښنې شي. دوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي خو وایي چې دا ځواکونه د لږو تجهیزاتو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. بل لورته د دفاع وزارت لخوا ویل شوي چې امنیتي ځواکونه هم دا اوس د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جنگ دي او د ترهګرو ډلو ته به د خوځښت موقع ورنکړي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ له یوې ورځې نه بلې ته د خلکو اندېښنې زیاتوي او دا اش لا بله ستونزه ده چې امنیتي ځواکونه ورسره جنګېږي. د هیواد د شپږشتو ولایتونو استازي چې کابل ته راغلي له همدغو ستونزو شکایت کوي. دوی دا خبرې د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې. د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری وویل
د داعش کلمه په ورداګو کې تر اوسه پورې نه ده پیدا شوی. دا نور ابهات نور خلکو دی لاس دی پلان د ټولو امنیتي ارګانونو خاصه ده چې خپل ماماین کې مهنګي وکا.
د میدان وردګو ولایت چې د کابل په 100 کیلومتره کې پروت دی خلکو پکې له پخا راهیسه د طالبانو د موجودیت په اړه ویلې دي. سربیره پر دې د هیواد شپږشتو ولایتي شوراګانو استازي چې په همدې ورځ د ناوخت په نامه د یو ویبسایټ لخوا په مربوطو ولایتونو کې د خو فعالیتونو له امله وستایل شول په خپلو سیمو کې د پرمختګ لپاره د لا هڅو خبرې هم وکړې. د ناوخت د ویبسایټ مسؤلینو وویل په څلور دېرشو ولایتونو کې د خلکو د مرکو له لارې ترلاسه کړې چې د هیواد شپږویشتو ولایتي شوراګانو ښه کار کړی دی. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمه صدف کریمی د خپل ولایت د امنیتی وضعیت په اړه وویل
در ولایت جوزجان بیشترین چالش هایی که وجود داره یکی مشکل نه
دی. وویل د جوزجان په ولایت کې چې کوم ننګونی دی یوان امنی او بل بیکاری ده چې له هواد د ډیرو ځوانانو د وتلو سبب شوه. دوی لګنو ستونز سره مخ دي.
ولایت زیاتی رو پروازه
په خاطر دې هم د ولایتي شوراګانو غړو پر نام نه یو او د وسلوالو مخالفینو پر ګواخونو اندېښنې کړې دي. که څه هم د ولایتي شوراګانو استازي د وضعیت د خوالي او پرمختګ لپاره د هڅو خبري کوي خدا هم وایي چې پرمختګونه امنیت ته اړتیا لري او امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو د کموالي له امله نشي کولی چې دغه ټولې ترهګرې ډلې په بشپړه توګه وځپي. آیا په رښتیا سره د دفاع وزارت امنیتي ځواکونو ته د تجهیزاتو په رسولو کې کمزوری عمل کړی؟ د دې وزارت ویان دولت وزیري دغه پوښتنه داسې ځوابوي.
په میدان او وردګ کې په لوګر کې یعنی د افغانستان په هر نقطه کې چې امنیت خراب وي وسلوال پوځ ځلته عملیات کوي د دې لپاره چې امنیت تامین شي او دښمن باندې ضربات واقع شي. تیرو څلوري ساعتو کې هم په ننګرهار کې زمونږ د هوایي پوځونو په عملیاتو کې د دښمن یا د داعش 14 نفر وژل شوي، 12 نفر نور ټپیان دي. د پوګانو ځینې مرکزونه هم له منځه تللي دي.
که څه هم د دفاع وزارت په نام نو سیمو کې د عملیاتو او ځواکونو ته د تجهیزاتو د رسولو خبرې کوي. د اروزګان د ولایتي شورا استازی محمد ظاهر نادری وایي چې ډېر ځله یې د ناامنیو ستونزه حکومتي مسؤلینو ته ویلې، خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. په دغه ولایتونو کې بیکاري بله ستونزه ده چې د ولایتي شوراګانو د استازو په خبره ګڼ شمېر ځوانان یې اړ کړي چې نورو هېوادونو ته لاړ شي.
د افغانستان د شپږویشت ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي چې په کابل کې راغونډ شوي دي امنیت ته اندېښنه لري. دوی افغان ځواکونه ستایي خو وایي چې سم مجهز نه دي. دغو ځواکونو په ننګرهار کې تازه د داعش پر ضد عملیات کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په تازه هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لږ تر لږه څوارلس غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په شدت روان دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې له تیرو پنځو ورځو راهیسې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي. د ښاغلي خوګیاڼی په وینا تیره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو بمباري شوې دي.
په ننګرهار کې شپږ ویشت داعش وسلوالو کې مرزوب له اړولې ده. په دغه بریدونو کې تیره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول. څوارلس داعش وسلوال وژل شوي دي او دولس نور ټپیان شوي دي.
د ننګرهار د والی بیان زیاته کړ چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینې نورو ولسوالیو لکه چپرهار او هسکمینه کې هم هوایی حملې شوې او په وروستیو پنځو ورځو کې د داعش لشته لږه سل وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د هوایی قواوو په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه ونډه نه لري. مخکې داسې رپورټونه خپره شوي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو مرکز جوړ کړي. د ننګرهار د والی بیان په دې اړه چې داعش ولې په دې سیمه کې د پښې ټینګولو هڅه کوي ازادي راډیو ته وویل.
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او دا ولایت یو ترانزیتي سړک لار لري او د دې تر څنګ د کابل سیرمه ولایت دی. دغه لارې هر مخالف کولی شي چې په اسانه ډول مرکزي ادارې ته یو ګواښ جوړ کړي. وخت نه افغان امریکي ځواکونو هر کوم چې دوی پلان درلود چې ننګرهار مرکز وګرځوي په دې مخې ونیوله.
د ننګرهار چارواکي وایي چې زیاتې سیمې اوس د داعش له وسلوالو پاکې کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې دې ولایت ته په اسانۍ وسلې رسیدلی شي ځکه سرحدي ولایت دی او غرنۍ سیمې زیاتې دي او د دولت په لوړه سطحه باید پر دې مسله غور وشي. د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي، خو وایي چې د پاکستان په ګډون د ځینې بهرنیو هیوادونو وسلوالي شای رهبری کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ختیځو سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې زیاتې وسلې او چاودیدونکي مواد تخریب شوي دي.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوی دی. تاسو تاسو څنګه نه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او روسیې استازي د راتلونکو دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وژغیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې په دې ارتباط په بل غونډه بیا په کابل کې جوړ شي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل او اسلام آباد ځینې جدي او لانجمنې مسلې لري چې باید د سولې او خبرو له لارې هوارې شي. فرشتي جلالزی له پاکستانی څیړونکو محمد تقی سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې لارې حل شي. ډاکټر تقی وایي
پاکستان اړه صدا ویل کیږي نه چې هغه څه مسله لري افغانانو سره. کم از کم ښکار نه وایي داسې خطونه افغان حکومت ته مخکې ورکړي دي. اوس هم په خبرو کې کله د ډیورنډ د کرښې ذکر کوي، بیا د ملا فضل الله ذکر کوي او درېمه خبره چې اکثر پاکستان لړخه کیږي هغه چې د هند او د افغانستان اړیکې کمزوري لري. په حواله باندې پاکستان خپل یو پالیسي او افغانستان باندې مسلط کول غواړي. خو تر څو چې پاکستان دا خلک طالبان او حقانیان او د نور دخترې ترګړې منې کوي نه، زه دومره خوشبینه نیم چې داسې مکالمه به چېرته ډېر لرې پورې تللی شي. زما نظر دا دی چې افغانانو یو څو ریډ لاین پاکستان ته خیلی دي چې بای مثال په توګه د نوروز مارچ نه مخکې دا شی په دې باندې عمل پکار دی چې دا یرغل د پاکستان له اړخه طالبان کوي افغانستان باندې، دې باندې مکمل بندیز پکار دی، ډزبندي پکار ده. عمومي پرسپکټیو دا دی چې خبرې او جنگ په یو ځای نشي کېدی. زما داسې پام دی چې پاکستان غالباً دې ته تیار نه دی چې طالبان دې بار بار منی کړي، ولې چې هغوی ځان ته گنجائش پرېږدي. دا وایي چې ځینې طالبان زموږ په کنټرول کې نه دي. دا راتلونکي درې میاشتې ډېر مهمې دي. ډسکشن خو په ټول په دې باندې وي چې نمبر ون آتش بس به کله، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریځ لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی، ولې چې هغه پاکستان باندې فشار زیاتولی شي. چین خو بالخصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي، خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی، چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې، چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم. دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان نه خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربند له چا سره مطرح کوي؟ یعنی چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی.
داسې دي چې د ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشت دي، کوچلاک کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لښکر دی، هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پېښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځای کې ډیپلوماټیک پروسه دې لپاره پکار ده. مخکې خو افغانانو دا ویلو چې دا به کابل مرکه او دا جرګه به کېږي، خو بیا داسې ووتو چې د راتلونکي هفته دوه کې به دا اسلام آباد. نو مثال ما چېرته مخکې لیکلو چې نادرشاه چې دلی فتح کړ نو چا ورته هاتي راوست. نادرشاه چې دا سورلی ده وایي چې کېنې بادشا صاحب په ده باندې کېنې، هغه فاتح وختو. نو هغه محاوت ته وایي چې انانش په دستم بې دی، د دې دا مهار خو مال راکه. نو وایي چې نه، د دې کې خو دا مهار به ما سره وي، دا مهار به تا سره نه وي. نو هغه وایي چې زه په هغه هاتي نه خوش وم. نو هغه وایي چې زه په داسې شی باندې سورلی نه کوم چې پلاس کې نه وي. نو زما قرض دغه وی ډاکټر صاحب غنی ته نو هغه پروسه کې انا نه پلاس کې نه وي، هغه نه لګ هزار لګ پام پکار دی. بالکل دا د پروسه حصہ جوړول دا پروجیکټ هم صحیح دی، د خبرې پکار دی. خو چې کوم ریډ لاینز هغه ټاکلې دي هغه باندې د زیات ونه خوځي.
پاکستاني څېړونکی ډاکټر محمد تقیو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. صالح محمد صالح کتنه ورته کوي.
له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیایي سیستم اغیزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیایي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته چې د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې او لیکلي دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. په لیکنه کې راغلي که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه سي او د خلکو تېښته دغسې روانه وي، په نږدې راتلونکي کې به په دغه هیواد کې طبي خدمات نور هم ټکه نیسي. د هندوستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د هندوستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنه کې د سلما بند د پروژې د پرانیستنې په اړه تبصره سوې چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې ویلې، له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنه کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ شوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره سور یا بر دی، کولی سي 240 میگاواټه برېښنا تولید کړي. یو هندي تحلیلګر ورسپڼې ته ویلي د دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سوله ییز حل لپاره د هند د تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نوي ډيلي ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستي لري د همکاري یوه بله نمونه وي. سټیټسمن ورسپڼه زیاتوي پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودي وروستی سفر هم شي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه چې هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټیټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل شوی، کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د سلما د بند په ارتباط واوریدل چې ټاکل شوی ده راتلونکي لمریز کال په لسګونو زره هکتار مځکه خړوب کړي او یو اندازه برېښنا تولید کړي. د اقتصاد په اړه د خوست چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله د دې ولایت حکومتي عواید 1.3 میلیون افغانۍ زیات شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سګنی عواید نږدې 40% لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. خاغلی حبیبی وړاندې ویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.8 میلیون افغانۍ وه چې سږ کال عواید تر دې مهاله 9.7 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 9.6% لوړوالی ښیي.
زموږ د 1993 لمریز کال عایدات 1.8 میلیون افغانۍ، اما د 1994 کال راټول شوي عواید 9.7 میلیون افغانۍ دي چې د پیسدۍ له مخې 9.6% او د رقم په اساس 1.3 میلیون افغانۍ زیادت کړي.
خوست والی حکم خان حبیبي د عوایدو د ډیروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډیرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتولي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تیرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالي کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والی په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. د ویل کچېر غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاص شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8.9 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40% لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخليږي. کتون کې په دې باور دي کچېرې حکومت د خپل ټولو عوایدو پر راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله څو برابره لوړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زهیر پر اسولې سمس کې لیکي له ولسمشر څخه دا غواړم چې په زرګونو بې ګناه بندیان خلاص کړي، که دوی خلاص نشي سوله به رانه شي. عبدالرحمن بیا له اورزګانه لیکي که طالبان سوله وکړي د خلکو اقتصاد به ښه شي، بندیان به خلاص شي، تعلیم به عام شي او مهاجرت به ورک شي. ولی محمد له لوګره لیکي 2014 کال د افغانستان د سولې کال دی. عمران محسن له ننګرهار لیکي په ننګرهار کې د داعش پر مورچلو روان بریدونه ګټور تمام شوی دی. د تیر په نسبت امن راغلی او د حکومت لده دغه دریزه مننه کوو. محمد قاسم ځواک لیکي ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري. فضل الرحمن اسحاق لیکي له هلمنده اشرف غنی باید په هلمند کې سوله راولي. عبدالله له کابله لیکي تر هغه د بیکاري مخه نشي نیول کېدای چې خلک خپل خپلوان طالبان سولې ته تشویق نه کړي. سردار ولی سیرت لیکي له ناوې ولسوالي څخه سوله نشي راتلی ځکه چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. او د ارجمند په نوم یو اورېدونکي بیا لیکلی دی چې له طالبانو سره سږ کال سوله ممکنه ده. که دوی سوله ونه کړي د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې هغوی به وځپل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزې احمد زید څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. د ارګ خبر پاڼه د ښاغلي غنی په حواله وایي پر بې ګناه خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیره ورځ په یو رستوران کې 14 دوه تن ووژل او 15 تن نورې ټپیان کړل. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یادایش د سوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. تاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3:30 بجو پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د غراس عراقي ځواکونه وايي په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړي پرخوي او د اسلامي دولت د وسلولو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. مصری چارواکي وايي د نیل پسین کې د وی وړي بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړ شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته لیږدول دي. د اوکرين په خاطر چې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بلتون غوښتن کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور باندې مات کړي. او د جرمني په مونشن کار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري له عمله تړل شوی وو پرون جمعه بیا پرانیستل شو. خو چارواکو ویلي چې په خار کې وضعیت جدي دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د تیرې سیشن بي پروز خیبر پښتونخوا ایالت په مردان شهر کې د پاکستان په یو دولتي دفتر کې ځانمرګي بریډ وشو چې لښ تر لشه شپږ ویش کسان پکې ووژل شول. په مردان کې د بریډ په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړی بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو چړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کسوم په قبایلی سیمو کې د امنیت ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي. خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیت ځواکونو او دولتي ودانۍ بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تیرې سهشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګ برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر د برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینې قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستۍ خونړۍ ترهګریز بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ازادیزم چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی نو دا ریټ په نتیجه کې وخت چې هغه خونړی دا د څونه بلګېتل هغه اوس کافي کم شوی دی. لیکن بل طرف ته چې وګورئ نو د دې جنگ جوړې چې کوم دی ډېرې خورې دي نو دا داسې په لنډ وخت کې د دې ختمولو یا د انجام تر سوال مشکل کار دی. نو
دا یو طرف ته جنگ بروانی، بل طرف ته د جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو، خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوی شو. او دا خو مطلب دا ده چې اسان کار و پبلک راستلو ته خاص تلاشي نه وي، نو هسې دا ځای چې کوم بیا پوینټ اسان هم وي، نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تېرېږي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم اسانو او شاید چې دا نورم دا قسم واقعات وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان په تیر 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسؤلیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې 20 کسان وژل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کال په نړۍ کې د ټرورېستي ګواښونو په ترڅ کې ولمانځل شو. په فرانسې، د جرمني په مونشان او د امریکا په نیویارک کې د ټرورېستي بریدونو د خنثی کولو راپورونو د نوي کال جشنونه اغېزمن کړل. د جرمني پولیسو د پنجشنبې د شپې په وروستیو کې په مونشان کې د اورګاډي دوه تمځایونه د ټرورېستي بریدونو له ویرې خالي کړل. فرانسوي چارواکو خبر ورکړ چې د اسلامي دولت 15 تنه یا 8 تنه غواړي چې ځان وژونکي بریدونه وکړي. فرانسې تر شپېته زره ډېر پولیس د نوي کال د جشن د لمانځلو د امنیت لپاره ګمارلي وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې چارواکو وویل چې وطن هڅه کوله د روچستر په سیمه کې پر یوه رستورانت برید وکړي خو ونیول شو. خو د دې سربیره د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې 1 میلیون کسان راغونډ شول او د نوي کال جشن یې ولمانځه. په بروکسل کې بیا د نوي کال د جشن مراسم لغوه شول. د بروکسل ښاروال وویل غوره ده چې ځانونه په خطر کې وانهچو. په لندن کې د امنیتي ګواښونو سربیره خلکو له سترو اورلوبو خوند واخیست. په جاپان کې هم په میلیونونو کسانو جشن وکړ. د چین مرکز پکینګ ته چیرمه ممنوع ښار ته نږدې آتشبازي وشوه، خو د عادي حالت برخلاف په پکینګ کې پولیس ډېر تر سترګو کېدل. د تایلند په مرکز بنکا کې هم د نوي کال د جشن پر مهال په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په دوبۍ کې د آدرس په نوم د شپېته منزله هوټل اور واخیست. دا هوټل د نړۍ د ستري ودانۍ برج الخليفه ترڅنګ دی، خو چارواکو وویل چې اور تر ډیره کنټرول شو او 14 سنه برسیرن ټپیان شول. د نوي کال د جشن د مراسمو پر مهال په دې 15 ستوري هوټل کې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه شوی. د فلسطین په غزه کې بیا حاکم حماس کوند د نوي کال د جشن پر مراسمو بندیز ولګاوه او هغه غربي دود وباله. حماس څرګنده کړه چې دا جشن د اسلام له اصولو سره مخالف دی. د جرمني په مونشن ښار کې بیا پولیسو پرون د ریل ګاډي مرکزی تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د ترورېستي حملې د امکان له امله تړل شوي وي خلاص کړي. پولیسو د مونشن اوسیدونکو ته ورکړې خبرداري هم لغوه کړ، خو ویل چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور په دې اړه له فرشتي جلال زید څخه.
د جرمني پولیسو د پنځشنبه په ورځ د یوې ترورېستي حملې د امکان له امله په مونشن کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتګ بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداري ورکړی و. خو د مونشن پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوی چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باواریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبر اعلان ته وویل یو ملګری استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې ترورېستي حملې د امکان خبرداري راکړې وو. دوی ویلي وو چې د داعش 15 یا 20 جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشن ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشن ښار د پولیسو مشر روبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي. تاسو ګڼل شوی وو چې له 15 تر 20 تنو مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل.
د باواریا ایالت چارواکو د اوازی چې شای خبرداري له حقیقت لري وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداري ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دي هغو ځایونو ته نه ځي چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږ تر لږه 500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د دې هیواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه راغونډ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیله هر کله کوم. دا ونی بیا هم د یوشمیر دوستانو پیغامونه او ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي چې تر ډیره اوریدونکو د افغان حکومت څخه د سولې او روغې جوړې په اړه غوښتنې کړې دي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانان د هیواد په هر ګوټ کې له جګړو او نامنۍ څخه ستړي سوي دي او غواړي نور د سولې لپاره یو ښه او مناسب لار وکتل سي. دوه دوستانو په خپل سیمو کې د امنیت په اړه خبرې کړې او هم دا وایي چې افغان دولت دې د ګاونډي پاکستان په ژمنو او وعدو باور نه کوي. له دوی څخه به وورو خو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو دا وایم چې دغه څرګندونې د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او د اوریدونکو د ټلیفوني تماسونو او پیغامونو پر اساس د خبرونه جوړیږي. پیغامونه ته باورسو
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ ته امیدګل خبره کوم. زه پر ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبان پر مشهد ځخ کوم چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن وروي ته وګوري. دغه جنگ بس کې په افغانستان کې هیڅ شی ولایي کې دغه جوړې وروغ ته سره کښېنه یو نتیجه ته سره ودرېږي او دغه جوړه خپل د قومي مشرانو خپل په افغانستان کې خپل په ولایت کې دغه جوړه سوله وکړي چې هر ولایت خپل سوله راوړي، خپل طالبان مقرر کړي. دا نه په پاکستان باندې سوله راځي، نه په امریکا راځي، نه په روس راځي، نه په چین راځي. دغه د افغانستان کوندي ورندې ځان ملامې چې مانه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ایرمن د ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر خبره کوم. ما د افغاني تاسو زما د ډېرې ډېرې هیلې ده. نه ستا زوی، نه ستا ورور، نه زما د ملا ستا ورور، نه تلف زندګي. دا خور غریب مونږ ګورې تر څو لاندې کوم. دا ولې چې دا د خپل یو څول وکړم. السلام علیکم.
زه حکمت الله یم د هلمند ولایت څخه. دلته په هلمند کې سخت جګړه روانه ده. زموږ د هیرایشي جمهور اشرف غني احمدزی او د دفاع د وزیر څخه په کلکه غوښتنه کوم چې منجان چې دلته اضافي ځواکونه را واستوي او د هلمند جګړه په کنټرول کې کړي او یا چې دا چې دوی په سنګین کې جګړه روانه کړې دا جګړه په باباجي کې روانه ده. چې باباجي د ښار دریم امنیتي حوزه ده چې دا صفه چې شار د شار خلک ټول په تشویش کې دي. په هلمند په شار کې هیڅ کانګوره نشته، دکاندارانو ته سودای نه سر.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ حبیب الله فریادي خبرې کوم. دغه اشرف غنی څنګه د پاکستان د پاکستان په څو بنه خو ویږي نه پاکستان دې ده چې دې به کول وادي وسروي او بیا به دې په واده ولاړې سلوارې دغه څمنه او تریبونه کړی دی او بیا نه دربنه ده د سوه ده د خپل سولې هم د خپل اوخره د ټول مسلمانانو ورونه د ساتول او خپل سول په مخبوز. السلام علیکم.
زه شپیکولا د بل ولایت نظر د رسول الله سره په تماس کمه ورو له سره سره په دې د خوښه چې پاکستان په سولې کې رښتینی رول لرلو به اله ده د پریږدي ځکه چې ورته ژوند په څوک سمې.
بله السلام علیکم. زه افغان د هلمند ولایت خطاس په پیغام یزم. د هلمند په ولایت کې دا چې حال شروع دی صح حیران یم. د اشرف غنی دوی پاکستان ته ځي وایي د سوله کوم چې دوی پاکستان ته تللی دلته طالبان عملیات شروع کړي دي او پات شو دی په خواجه خو دی او اوس کله غلی توونه ورته نیولې د غنازی د دشت خمرجه ول چې ټول مسلمانان شدي په دې ځینی کې شیدانی او ټول سر مسافر شو او دی هیڅ سر نه پسې ګرځوي. زما خواهش دا دی چې زموږ اواز په کابل او ټول اشرفانی ته ورسوي چې په من څه بد حالات یا
سلامونه خادم نورزان د فراه ولایت هیله کوم چې د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي به جوړ تیار وي. زما نظر دا دی په افغانستان کې پاکستان بربنډ لسوانه کوي څو چې افغانستان حکومت خپل په بهرني سیاست کې جدیوالی رانولی په کلکه باندې جواب ورنه کړي دا غونډې کار څومره وشي د افغانستان لپاره به فایدهمنې نه وي. که څه دوی خوشبینه وي چې د سولې خبرې به پیل شي اوس څنګه به وشي؟ دا ټولې دغسې پروپاګند لکه پخوا چې دي دوام د افغانستان پر ملت پر او پر دولت باندې غږ کوي چې د پاکستان په خوشبینانه کړنو وعدو باندې نور نه غولېږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې ته په دې خوشحاله چې دا غوا پاکستان ته لاړم ماتې ټوپونو ډزې وکړې په قانون را ته خلک را وښتو په دې خوشحاله په پاکستان کې په هوایي ډګر باندې پاکستان دوشو پاکستانیانو خپله وکړو او تا ته دسته جوړه کړه چې دا اډه کې افغانان ناست دي اوس دلته ته لاړې پاکستان ته په قندار کې دغه غټ بریدونه وکړل طالبان هم دې پاکستانیانو وکړو او همدارنګه د پاکستانیو کوټه سن نه پر شهیدان شلو او ته تا په هیڅ تور نه لګوتې دا ته خوشاله چې پاکستان ته لاړم او دغه غونډه کې شرکت وکړو ته نه خو دې غونډه نه چې تمن لري چې ته مطلب په دې پاکستان ته لاړې ته ته پونو ډځي وګلې یو تا تار کړې یو د تا غونډه په سری وینو کې لمبي یو تا ته سن نه پر عوام او اردو پولیس شهیدان شلو ستاده خو دغه ستاسو خوشالي و نو چې دې پاکستان خوشتان ورسره دې نه ته مشر دې برطرفه کوته با دې ته ورس مشر وای دا پیغام دې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز عبد الله د کندهار ولایت ز خبر کوم زما ټول مسلمانان ته دا پیغام دی چې نو د پاکستان په خبرو اترو باندې ونه غولې په خوله یو خبر په زړه بل ده اوس دې دې حکومت سره په دې هلو زلو باندې تیر باسي دا هیڅ کله نه سمېږي دا خپل دولت خپل پالیسی پر مخ بیایي دا موږ نه غواړو چې موږ وطن آزاد شي او موږ پر خپل کور او کلی کې پر قرار اوسو موږ دین او اسلام او قران دا پر مخ لاړ شي دا موږ سره جنگي سره وژنیم نو زما د ټول افغانان څخه بیا خصوصا د دې افغانستان د حکومت څخه زما دا خواهش ده چې نور دې سره خبرې اترې کړي او خپل مهاجرین دې ټول راوباسي او د دې سره د جګړه پیل کړي. موږ بالکل د دې جګړې ته تیار یو موږ هر وخت د دې سره جګړه کوو در هغه وخت پورې چې دې موږ د خاورې او موږ د ولست لاس اخیستنی. والسلام.
زه خپل دا نظر لرم دا هغه پاکستان ده چې څویل لسکولې د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړې لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپل مسلمانانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مغلطېږئ د دوی دوکې مه خورئ په خپل مبین کې اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور استاسو او د نورو دوستانو ژغونو مدد خبره کړه په د هیله چې په افغانستان کې تل پاتې سول راسي. لکه چې تاسو په خپل تماسونو کې د پاکستان په ژمنو د نه باور خبرې کړي خو بلخوا افغان حکومت وایي چې د معمول سره سم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوه گاونډي هیوادونه د یو بل د امنیت په برخه کې یو بل سره همکاري ته غاړه ږدي او د همدې هدف لپاره د افغانستان او پاکستان لوړ پوړو پوځي مشرانو په دې ورستیو کې په خپل کې سلا کړي چې له دې ورسته په د پولي دواړو غاړو ته دا نام نه یو او مشکوک فعالیتونه پاړه لیوبل سره اړیکې نیسی او په پوره همغږي سره په لیوبل سره مرسته کوي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری لازادی رادیو سره په خبرو کې کړی ده او وایي چې له گاونډي پاکستان سره په امنیتی مسایلو کې همغږي د افغانستان د امنیت په ګټه ده. دغه مرکه د ازادي رادیو همکار احمد شیبر کړی ده چې په سر کې جنرال وزیری د دې نوې هڅو پاړه داسې وایي.
خو موږ په تکتیکی برخه کې په سرحدي سیمو کې لکه ننګرهار یا سپین بولدک کې د قومندانانو ترمنځ باندې تل اړیکې وي وسمشته ده د خط دواړو خواو ته چې کوم مسله را منځته کده هغه به سره خبرې کولې په تفاهم باندې سره حلوله. اوس د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی کچیری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په تلیفون باندې کچیری په تکتیکی برخه کې نه حلیږي دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي. دا د ټولو هیوادونو ترمنځ باندې داسې اړیکې وي د سرحدي مسلو لپاره او د پاکستان او افغانستان کې دپاره هم په دې خط دواړو خواو ته دغسې یو مسله ده.
دغه ورته اړیکې لکه څنګه چې اوس احیا شوې دي تاسو اشاره ورته وکړه چې پخوا هم وي د پخوا او د اوس ترمنځ د دغو اړیکو ترمنځ تفاوت څه شی دی؟
توپیر یې همدا دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې پخوا په تکتیکي برخه کې وو په سرحدي سیمو کې چې کوم قومندانان وو یعنی د خط دواړو خواو ته چې کوم قومندانان وو د هغوی ترمنځ به دغه اړیکې وې یو بل ته د خبر ورکولو. اوس دغه اړیکې د دوه د اوپروسین د رئیسانو تر منځ دي فقط د دې په خاطر باندې چې د خط دواړو خواو ته که کومه پیښه کیږي یا انداختونه کیږي یا کوم مسله وي چې یو بل ته ژر خبر ورکړي. یعنی دا کومه داسې نوې خبره نه ده او دومره جدي مسله هم نه ده ځکه د دواړو خواو ته ځینې وخت کې داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د انداختونو یا یو کوم بله پیښه نو دوی په خپل منځ کې کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي او هغه په تفاهم باندې حل کړي.
د افغانستان حکومت له پاکستانه د راپورونو له مخې دا غوښتنه کړې وه چې که چېرته طالبان د سولې خبرو ته حاضروي که کوم طالبان په دې خبرو کې برخه نه اخلي د هغوی په ضد به مشترک دریس خپلی شي. آیا دغه رابطه له هغه سره ارتباط لري چې کوم طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي؟
چې د افغانستان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ دي د هغې کې زما زه اظهار نظر نشم کولی مګر تنها دا مسله د زمونږ د وسوال پوځ د پاکستان د وسوال پوځ د اوپروسین د رئیسانو ترمنځ ده چې د خط دواړو خواو ته ما مخکې وویلي که کوم پیښه رامنځته کیږي یا اندختونه کیږي یا سوی تفاهم کیږي چې یو بل سره خپل خبرې شریکې کړي.
جنرال صاحب وزیري که په پوځي برخې ته راشم ستاسو په نظر له پوځي اړخه دغه رابطه څومره د طالبانو په اوښتو راوښتو کې چې د خطې دواړو خواو ته اوړي راوړي مثبت تاثیر کولی شي چې د هغوی مخه ونیسي؟
نو که چېرې دې باندې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او په رښتیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کیږي او کاغذ موږ د اوپروسین رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي. یعنی ګټه یې شته ده بې ګټې هم نه دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و اوس به ستاسو دوستانو نور پیغامونه هم واورو چې پر بیلابیلو مسایلو مو را سره شریک کړی دي.
الو سلام علیکم. زه د کندهار د ولایت غورک ولسوالۍ د سرپا اړیکه کې یم. ما دا خواهش کوي ورور غورک د کریزو پر ولسوالۍ باندې ډېرې زیاتې مرستې راوتلي دي خو متاسفانه چې زموږ مشران نه دي برابر په ښار کې ورته ناستې ګرد هغو مټ کړې موږ ته یوه روپۍ هم نه ده رسېدلې. اسراکی د خریګونو ګوري بغمیرات جنابات روخانی دی بای خوشتي چوغات دی ګل اباقي تا ټول خریګونو وشتي خو مستپی سین دی رسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد امین کروټ له شاجیل فاری ته خبر کوم. مو د حکومت لوړو مقامات یا پاسپورت وزارت ته دا خبر ورسېږي موږ څلور څنګه میاشت کېږي پاسپورټونه هم داخل کړي دي نه راکړل کېږي. دا څه وجه ده؟ څه کیسه ده؟ نشته او پیسې هم راځي تر هغه قانوني حد زیاتې شپږ 2000 افغانۍ په یو پاسپورټ هم داخل کړي.
بلې فریدون یم د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه. نو موږ د ولسمشر اشرف غني څخه غواړو چې دا کمپیوټري تذکیرې دې زیات تر زیاتو پر خلکو باندې توزیع کړي. ټول خلک دا غته انتظار دي او دا د افغان کلمه دې پښکې ور زیاته سي مننه الله مو ملسا.
زه د غزنی ولایت نه خبره کوم. هیله ده چې موږ پیغام خپور شي او له چارواکو سره د ازادي راډیو کارکنان رابطه ونیسي. د غزنی ولایت د اطفالو په محبس کې چې پلانسۍ کې دی د اطفالو له محبس مسؤولین پولیس چې کوم شاړي جلال آبادیان حرامونې دي
اول خو د موږ اطفال هم ته هر ورځ وایل کیږي شکنجه کیږي په کوم باور وایل کیږي زخمیان کیږي د نو هیله د مرجد شکایت په غزنی کې نشته موږ سره ولې ته هم راځي او کبیلات هم ما مراجعه وکړه هیڅوک د موږ شکایت نه اوري دلته ډیر ظلم وحشت او تسخ په تاسو په ځین کې روان دی اداره فاسده سره ولې فاسده محکمه فاسده ولې فاسد موږ هیله کوم خبر یاران شلوه مخامات پر د موږ شکایت ورسوي والسلام
السلام علیکم زه ایلمن د زړه ټول سوالې د ګرم سیل خبرې کوم اکر افغانی صاحب زما د ډیره ډیره هیله ده زه د خپل ته د ګرم سیل د زړه ته د سړک په دا هوټ امبر کې یې جوړ کې بلس وره د چیرې غوړې دي په تماران د غنورې خوري خپل تر سر باندې دی یو تر باندې ته جوړ کې دا یو موږ د دې کار وکړي په دې یو یا تر واسو یا یو ثړې تر مو قرار وکړي جوړې کوم خپل جوړې خپل ځای نو څه ته تاسو دا موږ نه څه کولای یو جوړ غلا ته دا چې په تکلیف دی
او په همدې سره زموږ د نن ورځې د آزادۍ او اوریدونکو خبرونه هم پای ته رسیږي د نورو پیغامونو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ja
جهان خالقا محبت ددرس علام راس.